احمد شیبریم د ځوان فکر خبرونې ته شرغلی په پروګرام کې پر دریو مسلو خبرې کوو. افغان ځوانان د ټولنې په بدلون کې څه کولی شي؟ اقتصادي ودې کې څرنګه ونډه اخیستلی شي؟ ځوانان له هغو دودونو او رواجونو سره څرنګه مبارزه کولی شي چې د افغان ټولنې د پرمختګ مخې ته خنډ دي؟ د پروګرام میلمانه مو دي مرینا احمدي، هاشم پښتون او آریان شمس. لومړی به راشم د تغییر مسلې ته. په لنډو، مرینا احمدي، افغان ځوانان په ټولنه کې د نوې ټکنالوژۍ په برکت څه تغییر راوستلی شي؟
ځوانان یک رول عمده البته در تغییر یک کشور بازی میکنه، خصوصا در قسمتی که اگر تکنولوژی های نو اختراع میشه و یا تکنولوژی های نو در جامعه معرفی میشه. مثلا در قسمت کامپیوتر اگر ما مثال مشخص بتیم، دسترسی به اینترنت که یک تکنولوژی نو در کشور است، و اگر اینمی از طریق اینترنت جوانان میتونن که از طریق البته از راه های مفیدی که بر رشد جوانان میباشه و بر جوانان را دگام ظرفیت هایشان دگام پیش میبره و دگام اینا را در جامعه رشد میده و در از نگاه فامیلی هم اینا میتونن رشد کنن، خود رشد بتن، و باید یک مرحله تدریسی بر جوانان باشن، مشخصن که اونا میتونن از کدام قسمت از این تکنولوژی که معرفی میشه در یک جامعه از موارد مفیدش زیادتر بتونن. بله،
مرینا جان تاسو چه مسئله ته اشاره وکړه؟ رابشم هاشم پښتون ته. هاشم پښتون، په ټولنو که هر وقت هم بدلون په ګټه نه وي، نو ځوانان د شو او بدو ترمنځ څرنګه توازن ساتلی شي؟
سوال مجرد شد سوال دی. زخنن اوسنی چه افغانستان پر اغلار روان دی، ننم داغه مشکل پا زوانانو که بینم چه دی، ننم داغه مشکل دیری چه در شغو پا بد که توپیر نسی کوای. اوز ما پا خیال دادی واسلی زودار دی چې پوهنه په دې کې نسته. دوی د شو به بد په تمیز کې دغه مشکل لري چې دوی کې پوهنه نسته. متاسفانه چې زموږ په ځوانانو کې د پوهنې اوس هم فیصدي بیخي لږ ده. د دغه لپاره زما په خیال دوی اوس هم خپل هغه صحیح لاره یا مثبته لاره نسوي انتخابوي. او دا ضروري نه دی چې کم نظام جوړ یي که خراب یي، همیشه و جوړښت ته ضرورت لري، همیشه د ځوانانو سپورټ ته ضرورت لري. او ښه مثال یې 13 کال درمخه چې په افغانستان کې پر ملي سویه باندې یو نظام و، یا یو موومنت و چې په نامه د ویښ زلمیان و، چې غټ غټ زموږ ځوانان، یعنې پوه ځوانان لکه حبیبي صاحب، رشاد صاحب، انګار صاحب، خټک صاحب، ګل پاچا الفت، یعنې دغه خلک و چې هغه وخت په دغه شانو کې دوی ونډه اخیستله. در حال کې په هغه وخت کې نظام جوړ و، اما بیا هم جوړښتو ته ضرورت و. نو نن هم زما په خیال ځوانانو ته اصلي هدف دا دی چې اول باید دوی دغه معلومه کړي چې کومه لاره صحیح ده، کومه لاره بده ده، بیا دوی په شکل انتخاب وکړي. اما متاسفانه چون پوهنه په دوی کې نسته، او دوی په اسانۍ باندې په سیاسي انګیزو، په نورو انګیزو باندې بلې خواته بیول کېدای شي.
بله، د ځوان فکر له بل میلمه به واورو. آریان شمس، چې د ښار جوړونې په وزارت کې کار کوي، ځوانان د ښارونو له لارې د شارونو د جوړېدو له لارې په ټولنه کې څه تغییر راوستلی شي؟
په دې کې شک نشته صاحب چې د ځوانانو ټولنه یا ځوان طبقه د یو ښار په رشد کې ډېر عمده رول او ډېر مثبت رول لري. تر ټولو ډېر موږ د جنګو د بدبختۍ په سبب باندې کم شی چې د لاس ورکړی دی، هغه زموږ یو اجتماعي سیستم و چې موږ درلودی، چې هغه یو ډېر ښه یو رهنمود و. زموږ په جامعه کې جامعه سره راټوله کړې وه، یو بل پیژندل، یو احترام موجود و یو بل ته. نن سبا خو داسې مشکل سوی دی صاحب چې یو همسایه خپل همسایه نه پیژني. زموږ هغه تر ټولو ډیر مترقي ښار نو اوس کابل ګڼل کیږي، چې هغه تر ټولو هغه تعلیمي یافته قشر په دغه ښار کې ژوند کوي. اما متاسفانه په یو بل چې حتی همسایګان دي په نامه نه سره پیژني، کوم اجتماعي اکټیویټیز دوی نه لري چې یو بل سره وپیژني.
آریان شمس، تاسو دې مسلې ته اشاره کوئ چې خلک باید، ځوانان باید سره وپیژني او بیا د ټولنې په پرمختګ کې دوی ونډه واخلي. مثلا پرمختللو نړۍ ته که راشو، اروپایانو ته، په اروپا کې ډېر وخت ګاونډیان نه سره پیژني، لیکن ځوانان یې په ټولنو کې سره راغونډي شي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره لاسونه سره یو کوي او د مدني ټولنو له لارې کارونه پر مخ بیایي.
ډېر ښه سوال دی صاحب. د دې که موږ لاړ شو د دې پس منظر ته، د بعضې زموږ شرایطو د اته د اروپا شرایط تاسې ورکړل چې هغه ډیر فرق کی د دې ځای او د هغه ځای شرایط ډیر عمده او واضح فرق پشکلی دل کیږي. د هغه ځای د ځوان روحیات او فکر څونه چې آرام نه چې هغه دلته د دې ځای په تناسب تاسې وګوري ډیر واضح فرق معلومیږي. صاحب د مثال په تور باندې اوغي فقط خپل آینده تقریبا د دولت د خواڅه مطمئنه ده. د ظرفیتو پیژندنه او جذب په هغه ځای کې ډیره ده. چارواکي هم د دوی لپاره خپل یو داسې رول لوبولی دی چې یعنی ضرورت نه لري چې هغوی نورم یعنی دغه وکړي.
بله یعنی تاسو دا وایسته چې د اروپا ټولنه او د افغانستان د ټولنې ترمنځ توپیر ډیر شته. را به شو هاشم پښتون ته. هاشم پښتون، تاسو په هند کې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې. هندي ټولنه د افغانستان له ټولنې سره تقریبا نږدې ده په یو ډول. څرنګه هلته د ځوانانو په برخه کې دغه خبره چې آریان شمس ورته اشاره وکړه، تاسو منئ چې د ځوانانو روابط باید اجتماعي روابط باید سره ډیر وي څو د ټولنې په پرمختګ کې مؤثریت زیات شي؟
زما په خیال دغه تاسو چې د اروپایي مالکو باره کې ویل، هلته دغه یو مشکل شته چې همسایه د همسایه سره نه پیژني. اما څرنګه چې محترم شمس صاحب ویل چې هلته کم از کم یو حرکت شته، یو نظام شته چې هلته مثلا داسې برنامه دي، داسې پروګرامونه دي چې په هغه کې ځوانان سره یوځای کیږي، اجتماعي مسایل مثلا نور سیاسي مسایل دونه برخه کی، اما نور اجتماعي مسایل باندې دوی خبرې کوي، دوی غونډې کوي. لکه مثال په توګه زه غواړم چې دغه وایم چې بل هفته زه خپل هند ته ځم، هلته یو بین المللي کانفرانس دی چې په هغه کې تقریبا د دېرش تلویشت ملکو څخه ځوانان راځي، او د ارګنایزر یا جوړوونکی چې دی خپل د هندوستان ملک دی، او معلومدار ده چې د هندي ځوانانو نفوس په هغه ځای کې ډېر وي. هغه یو منبع کیږي چې دوی سره یو ځای سي، دوی یو د بل سره د خپل معلومات سره یو د بل سره ورکي، مشکلات سره حل کړي، څنګه یو مشکل ته دوی حل پیدا کوي سي. او بل مهم شی چې د هندوستان او د افغانستان باره کې یو شی دی یا مترادف دی چې هغه باید موږ ځوانان د افغانستان ځوانان باید اوسخه ګټه واخلو، هغه د وطن کلتور دی. خوشبختانه افغانستان ډیر عمیق کلتور لري، ډیر عمیق تاریخ لري. دغه کلتور، دغه زموږ ملي تاریخ، دغه زموږ قوم یا زموږ تاریخونه، دغه یو ډیر ښه منبع کېدای سي چې موږ افغاني یا افغانان ځوانان چې یو په دغه باندې یو ځای سو خپل د کلتور په باره کې خبرې وکړو او بیرته ژوندۍ کړو.
پښتون صاحب، تاسو د هند مثال ورکړو چې په هند کې حکومت مرسته کوي. نه، په افغانستان کې فرضاً حکومت دا کار نه کوي، ځوانان به نو لاستر ځنیک شي؟
اوله خبره خو حکومت پروګرام خورته لري، دا چې څومره فعال دی هغه زنیم خبر. په غټ مونیت ځوانان په وزارت اطلاعات کلتور کې دی چې هغه درمخه خپل وزارت ځوانان وو، نه پېژنم چې ولې مونیت سو، خو مقصد مونیت هم داسې کوچنی خبره نه ده، غټ مونیت دی. باید موږ نه پېژنم چې فعالیتونه دي څونه لري، اما دا دغه بیل دی بل دی کم کار لري دا چې د ځوانان څرنګه د دوی په هنه اضافه کې څنګه دوی سره یو ځای کې.
زما پښتنه دا ولا کدا مونیت موثر نه وي، طبي خبره ده چې رپورټونه له مخې داسې څه نه لرو چې د مونیت موثریت څرګند کړي. نو اوس په ځوانان څه کوي افغان ځوانان؟
ځوانان کولای شي چې یو حرکت شروع کړي، لیکن دغه لپاره زه زما شخصا د څو شرایط دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. اول، دغه حرکت باید اهداف ته اول څخه معلوم وي، او په هغه کې باید سیاست خو بیخي نه وي، نه کوم سیاسي انګیزه وي، بلکې تنها او تنها د اجتماعي یا ټولنیز کارو دپاره، د ټولنیز جوړښتو دپاره هغه باید مقصد ولري. دوهمه خبره، په هغه کې د هر قوم څخه، د هر ولایت څخه، د هر مذهب څخه، د هر دین څخه باید نفر پشکی کی، د هر جنس څخه یعنی الله کنجلی باید پشکی کی، پښتون، هزاره، تاجک پشکی کی، مسلمان پشکی کی، هندو پشکی کی، چې د هر نفر نظر معلومی، د هر نفر مشکل معلومی. او دا به دریمه خبره، د دې چلوونکی چې دی باید یو نفر نه، باید یو کمیټه چې په هغه کې هم مثلا پښتون یې، هم هزاره یې، هم الکی، هم جلی یې. او درګور د مهمه خبره چې په دې کې باید شخصي ګټې چې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي، باید ملي ګټې په نظر کې باید ونیول شي. لکه زما چې شخصي ما دا نظر دی چې داسې ملي شان چې هغه ځوانان سره ځای کوي، مثلا ډېر ښه مثال د یو څو ورځې مخه د افغانستان د کرکټ میچ وو چې په هغه کې نه چا دغه فکر وکړي چې په دا ټیم کې پښتون دی که هزاره دی، په دا ټیم کې مسلمان دی که هندو دی، او ټول دغه غوښتل چې افغانستان یې وګټي. دغه شی که په افغانانو کې راشي، د افغانستان جوړښت، د افغانستان د هدف حاصلول، دا که د ځوانانو په فکر کې وي او دغه یوازې مقصد یې، زه مطمئنه یم چې که حکومت وي که نه وي، که نظام وي که نه وي، ځوانان دغونده رشد لري، دغونده ظرفیت لري چې ځان ته یو نظام جوړ کړي.
بله، لکه څرنګه چې مو وویل د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت ډیر مؤثریت نه لري. البته د رپورټونو لمخې زه دا خبره کوم. را به شو مرینا احمدی ته. مرینا احمدی، تاسو د ملګرو ملتونو په اداره کې کار کوي، څرنګه ملګری ملتونه د افغان ځوانانو لپاره کوم پروګرامونه په دې ارتباط په مخ بیولای شي چې څو افغان ځوانان د خپل ټولنې لپاره ډیر څه وکړي؟
بله، البته دفتر ملل متحد بسیار پروګرامای را در سابق هم در افغانستان برا انداخته بوده، پروگرامای رشد ظرفیت جوانانه، و فعلا هم بسیار پروگرامای فعلا در دست دارن که اونا سر ظرفیت جوانان و رشد جوانان کار میکنه. یکی از مثالای از این پروگرام اگر ما به شما بگویم که پروگرام یونیتار، پروگرام یونیتار یک پروگرامی است که اگر ما خلاصه برتان بگویم، یک پروگرام است که صرف برای رشد ظرفیت سازی جوانان کار میکنه. بر از اونا فرق نمیکنه که جوانا مربوط کدام مؤسسه میشن، کدام وزارت هستن و مربوط کدام دفتر کار میکنن. این یک پروگرامی است که از طریق دفتر ملل متحد در افغانستان سال 2003 به این طرف فعالیت داره که ختمش امی روز، آخرین ختم روز سال 2011 پروگرام یونیتار بوده که مسئولیت از این پروگرام زیادتر یک جوانا را مثلا در قسمت زبان انگلیسی زیاد تر اینا را رشد میتن، در قسمتی که اینا چی گونه بتانن خود تبارز بتن امرای یک تیم یا یک گروهی کنا، اگر در دفاتر خود کار میکنن یا در هر جایی کنا کار میکنن، چی قسم بتانن یک عضو مؤثر در تیم خود شون، در امو گروهی کنا کار میکنن، چی نوا اینا بتن امو جرات بر از اینا یاد میتن که اینا چی نوا بتانن در مقابل از خود دفاع کنن. خود دفاع کردن اصلا بر از اینا میاموزانن که یک جوان چطور بتانه سر خود، یعنی یک جان بتانه عقل داره که زندگی کنه، اگر اونا کدام سوال داره، مشکلات داره، خودش بتانه خود تبارز بته مشکلات خود در جامعه، در وظیفه، جایی که اونا کار میکنن و در بین فامیل. اصلا رشد ظرفیت های از اینا رو بالا میبره که اینا در هر جای بتانن به حیث یک جوان افغان از خود دفاع بکنن. اینمی مهمترین هدف از این برنامه باشه.
اوس برای شو دخبرونه دوم مسئله اقتصادی پرمختګ ته. دا سمه خبره ده چې ځوانان په ټولنو کې د کار انرژي نسبت نورو ته ډیره لري او په اقتصادي رشد کې د دوی برخه ډیره زیاته ده، خو که چیرته په کارونو کې انسجام وي دا کار کېدای شي. هاشم پښتون، څرنګه مخکې تاسو د افغان ځوانانو د انسجام مسلې ته اشاره وکړه، که دغه انسجام نه وي او پراګندګي موجوده وي، بیا په اقتصادي وده کې ځوانان څرنګه ونډه اخیستلی شي؟
زه فکر کوم چې بیا غزما خبره دغه ده چې پوهنه که نه یې، تاسې نسی کوئ چې د یو ځوان څخه استفاده وکړي په اقتصاد په رشد کې، که هغه څخه تاسې سوداګر جوړوئ، که انجینیر جوړوئ، که ډاکټر جوړوئ، که بزګر جوړوئ، باید هغه نو کې معلومات ولري. اما دوهمه خبره که موږ راستو بیرته د حکومت خواته، چې موږ مربوطه وزارتونه، وزارت تحصیلات عالی دی یا معرف دی یا نور منبع دی، هغه دغه نسی کوئ، دغه توان نه لري چې هغه ځوانان چې موږ ټوله لرو فارغه، هغه ټول ته کار پیدا کړي یا غونده پوهنه ورته پیدا کړي. پس موږ دغه یو کوي سو چې د ځوانانو که لیسانس د پاره ځي یا د ماسټری د پاره ځي، د هغه پر ځای یو ووکیشنل ټریننګ سنټر ورته جوړ کړو، تخنیکی تعلیم ورکړو، لکه ووکیشنل سکلز، لکه یو ځوانان ته نجاري ورزده کړه، بل ځوانان ته مثلا نل دوانی ورزده کړه، بل ځوان ته یو بزګري ورزده کړه، ولې چې ټول انجینران هم ورته پکار، ټول ډاکټران زموږ پکار، موږ هر بخش کې فیصدي غواړو. او دا دوهم فائده دا ده چې زه شخصا دغه فکر کوم چې ماته تر یو بد انجینیر ښه بزګر ډیر اهمیت لري، او د اقتصاد په رشد کې هغه ډیر ونډه اخیستی سي، چون هغه کم از کم یو برابر درکوی سي. نو زه فکر کوم چې دولت باید دغسې یو قدم واخی چې تنها پوهنتونونه یا تعلیمي ادارې ضروري نه دي، ووکیشنل ټریننګ سنټرز یا تخنیکي تعلیمونه چې دي هغه ضروري دي، چې ځوانان څنګه کوی سي چې په لږ مدت کې غونده تعلیم حاصل کی، غونده چې دای سبا د وطن د اقتصاد پر رشد کې او خپل د پاره یو کار پیدا کی، د وطن د رشد، د اقتصاد د رشد لپاره یو ونده واخ.
د شارونو پراخواله په داسې ټولنه کې لکه افغانستان کې سي اقتصاد پر کرهنی ولاړ دی، اقتصاد خرابوي. آریان شمس، تاسو د شار جوړونې په وزارت کې د برخې ته د یو ځوان په توګه څرنګه ګوري؟
مننه، ډېر شکر. بله، په دې کې شک نشته چې ښارونه مخ پر مختګ روان دي، او کم زراعتي مځکه چې دی هغه نسبت به ریایشي مځکو ډېر، یعنی قیمت خلک چې دی ډېر د پراختیا پر خو روان دي نسبت دي چې د زراعت پر خو لاړ سي خو خوشبختانه خپل مش خپل په وزارت کې او خپل د شاري پراختیا د وزارت په پالیسي کې دا شی ډیر په ټینګښت نیولې دي چې باید زراعتي مزګي چې دي هغه حفظ په ماستر پلانو کې چې جوړیږي چې هتا د غنن لات په جلال آباد په ماستر پلان باندې د غو مجلس و چې په هغه کې کم زراعتي مزګي چې دي د ټولو وزارت د رهبری دغه فیصله و چې باید حفظ سي په قیمت چې باید حفظ سي چې زراعت موږ د لاس ورنکړول یو هغه یو ځنې شي چې موږ اکثریت عوام درمدار پر کوي هغه زراعت دی.
آریان شبس مننه. هاشم پښتون په کابل کې د اوبو رسول د برخې د مسول انجینر په توګه دغه ستونزه چې د کابل ترمزه کې لاندې وبه د کانالیزیشن د نشټوالي له امله ورو ورو له تراکه وځي څه فکر کوي ځوانان باید څه وکړي سي څو خلک دې ته وهڅ وي سي د کابل اوبو پاکي پاتې سي د افغانستان د نورو ښارونو
د کابل د اوبو مشکل درګور دغه دا دی چې غواړم چې مثال درکمه فکر وکړي د کابل د مزه کې لاندې یو څو د اوبو منګیان پراته دي او دا منګیان ورځ پر ورځ خالی کیږي او که مثلا دا منګی د 100 لیټر اوبو ظرفیت لري یا پښکې دي د دې خوا څخه موږ پیپونو ته نیولې دي او 500 لیټر اوبو برابر اوسو په کال کې نو دا معنی دغه ده چې ورځ نه ورځ به دا منګیان خالی کیږي او موږ به اوبو پاتې کیږو په عین زمان کې دوه مشکل د کانالیزیشن دی چې داغه کنټرول نسته او دغه اوبه چې موږ لرو دا ورځ پر ورځ پر خرابې دودي نو دا مشکل خو معلومدار دی چې مشکل بيخي اساسي مشکل دی په دې کې د ځوانانو باندې دا کوي سي چې هاول خودی باید دغه مشکل څخه خلک ځان خبر کی متاسفانه نن موږ په شهر کې ګورو چې خلک خبري کوي ولا ترافیکی مشکلات دي سړکونه بند دي سړکونه مس ترافیکی مثلا ترافیک صحیح فعالیت نه کوي یا هوا مخ په خرابې دود الوده ده دا چون پښکاره معلومیږي نو خلک په مشکل پودي متاسفانه د اوبو مشکلات پښکاره نه معلومیږي چې د ځک لاندې دي خلک نه دي پپو او دا اساسي مشکل دی زه تاسو مثال درکوي سم چې کو به نه شار خرابې دی چې په هندستان کې یو شار په نامه د فتح پور سکری چې آباد شار او د مغلانو د وخت مرکز وو اما ورځ په ورځ د هغه د اوبو ظرفیت کمیدي نن هغه شار ویران دی نقطه نقطه دی نه کوي چې خدانه کړده کابل ته خدانه کړده چې صدمه ورسیږي د دې درمخه باید ځوانان او نه تنه ځوانان ټول معاشره باید په دغه باندې ځان آگاه کی چې موږ د اوبو د قلت سره مواجه یو نو ځوانان سره چې د اوبو د ابرسانې د انجینر په هیڅ دغه یو خواهش دی چې کوشش وکړي چې اوبه باید اول صحیح استفاده وسی دوهمه خبره کوشش وکړي چې د مځکې د اوبو څخه لږ او د سطحي اوبو څخه ډېره استفاده وسی او درهمه او مهمه خبره چې د اوبو بیرته استفاده چې موږ په انګلیسي باندې ریسایکلینګ اف واټر ورته وایو دغه یو نظام جوړ سي چې هغه موږ په پروګرام کې لرو دغه څخه وکړو
هاشم پښتون یعنی مخکې تر دې چې دغه سیستمونه جوړ شي او بیا په کار لوي شي یعنی یو افغان ځوان په ځای دې سي لاسونه په اوبو باندې وینځي په ځای دې سي اوبه همداسې ضایع پرېږدي نل خلاص پرېږدي له نل د لږ استفاده کوي لږ اوبه دې راواخلي که چېرته ټول ځوانان دا کار وکړي په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې به د اوبو ستونزه ډېره راکمه شي همداسې نه ده
دا خبره زه سره بیخي په دا خبره کې قبلومې او زه غواړم چې مثال درکم چې په سویډن کې څو کاله درمخه دغه سي مشکل جوړ شوی وو او ځوانان دغه ځوانان و راټول شول چې څنګه موږ اوبه ساتای سو نو بیا دې د عهد وکړي چې یو ورځ د پاره موږ د اوبو هیڅ نل لنه پرېږدو هیڅ قطره موږ ضایع نه کوو او په عین زمان کې موږ کوشش کوو چې نور خلک هم را وګرځوو نو یو ورځ په پوره ښار کې د سویډن د سټاکلم په ښار کې خلک په دغه اخته و چې که اوبه بویږي باید را وګرځي که نل الی باید بندې کړي که څوک د اوبو څخه غلط استفاده کوي باید را وګرځي او په عین زمان کې څنګه د فاضلاب چې دي دا بیرته جوړ کړي دغه سي حرکتونه دا خپله د خلک آگاه کوي چې د اوبو څومره موږ ته اهمیت دی او څومره باید ساتل سي نو دغه سیستمونه په ځوانان په اسانتیا بدون کم مصرف یا کم مشکل یا بعضې دوی غواړي چې منسجمه سي بل زه فکر نه کوم چې کم مشکل
بلې رابه شو د دودونو او رواجونو مسلې ته دودونو او رواجونو په افغان ټولنه کې په تیره بیا په ښارونو کې ډېر کله ګڼ نارینه په ښارونو کې مو ډېر کله ګڼ نارینه تور پورې کوي سې رواجونه ښځو او نجونو راکلک کړي مرینا جانې داغو دودونو د مخنیوي لپاره چې ټولنه مصرفي کوي یعنی لګښت او مصرفونو ته توجه زیاتوي د دغو د مخنیوي لپاره تاسو ځوانانو ته څه وړاندیز لري؟
رول جوانان د ای بسیار عمده و بسیار مهم است. مثلا اگر ما یک اشاره کنم در قسمت وقتی که یک جوان نامزاد میشه و یا تازه شروع میکنه به پا میمانه به مرحله نامزادی و بعدن عروسی بیگپا، قسمی که ما یک رسم و رواج ها از بسیاری از زمان های قدیم تا فعلا هم جریان داره، ای بسیار یک تاثیری خراب در سر اقتصاد یک فامیل ضربه بسیار خراب وارد میکنن، خصوصا فامیل هایی که توان ندارن که به مصارف گزاوی که یک فامیل مقابل کتمن فامیل دختر میباشه، تقاضاهای بسیار زیادی یا مصرف بسیار گزاف را کونا تقاضا میکنن، نمیتونن برداشت از اونا را ندارن، امو پول را کونا میخواین ندارن. در این قسمت جوان ها رول بسیار عمده بازی میکنن. مثلا جوان ها میتونن که پشت این رسم و رواج ها نگردن، پشت از این که اگر مثلا قوم یا خیش مرا خواد، من نمیتونم امرای قوم و خیش خود برابری کنم یا قوم و خیش یا مردم مرا خواد گفتن که فلان نفر یا فلان بچه فلان نفر نمیتونه که به مو رسم و رواج های پدری خود ادامه بده. این مسائل به نظر ما باید فعلا تغییر کند. ما فعلا در قرن 21 هستیم، جوان های ما فعلا بسیار تجربه دارن، از کشورهای مختلف برشان چانس های بسیار برابر شدن که سفرها کنن، در دنیا بگردن، در کشورهای مختلف.
بله مرینا جان، تاسو بهرنی هوادو ته اشاره وکړه، را به شو هاشم پښتون ته چې په هند کې کلونه تیر کړی دی. هاشم پښتون څنګه هندي ټولنه هم ګڼ رواجونه لري، آیا دا ممکنه ده چې د هندي ټولنې مثبت رواجونه څوک افغان ټولنې ته انتقال کړي؟
ما شخصي فکر دا دی چې الحمدلله افغان کلتور داسې یو پیاوړی او بشپړ کلتور دی چې زه هیڅ ضرورت داسې خاص نه وینم چې موږ د بل کلتور څخه یو شی واخلو. که تاسې په اسلام کې راوغړئ، که زموږ په رسم و رواج کې راواخئ، که زموږ په کلتور عنعنات کې راواخئ، زموږ هر قسم مثلا که غم وي که خوشحالي موږ چې په قسم باندې تجلیلوو، زه فکر نه کوم چې موږ ضرورت ولرو.
مدینه جانې، دا اوس ویل چې فرضاً په ودونو کې مصارف زیات کوو، مثلا دا برخه کیدای نشته چې بدلون پکې راول؟
نو خو زه غواړم دغه واضح کړم چې زه چې د ځای پر خپل په تاریخ او کلتور خبر یم، په وادو یا په دې کې مصرفونه زموږ کلتور نه دی. اصلا زموږ هغه کلتور وو چې ملا صاحبان براله نکاح به وتړله، یو لس شل نفر به د شاوخوا فامیل در اوغشتله، یو شیرینی به سره ورکړله، خلاص په خلاص
شو. یو بل ته ورش، مثلا د افغانستان په ټولنه کې د ځوانانو مخه پری ډول نیول کیږي چې دوی باید د مشرانو ډیر احترام وکړي او مشران دوی خبرو ته نه پریږدي. سکله ځوان په ټولنه کې خبرې ونه کی نو د ټولنه په پرمختګ کې په څرنګه برخه اخلي؟ فکر نه کوي چې دغه ډول دودونه باید تغییر شي؟
دا کلتور به زما خیال زموږ په غی کې نه چې دا له سره نه مچ باید کشر د مشر احترام وکړي، اما دا چې مشر د کشر خبره نه اوري دا باید تبدل شي، دا زم سره نه. اما خوشبختانه که موږ اسلام ته ولاړ شو، همیشه به د ځوانانو رایه خسل کېدل او د ځوانانو سره به خبرې کېدل. البته ما د مخه مې غوښتل چې دغه پوینټ کلیر کړم، د دولت په خوا کې چې د ځوانانو باید دولت باید دا کوشش وکړي چې هر مثلا بین المللي کنفرانسونه جوړیږي د افغانستان د آینده په پیویار، مثلا کنفرانس پاریس ستې، کانفرنس ټوکیو دی، پلانای کانفرنس دی. اما متاسفانه په دې کې د ځوانانو غونډه نسته، در حال کې آینده خو د ځوانانو ده، دا د نن پیړۍ چې ده دا خو الله دې نه کموي، لیکن لشل کاله بعد دېش کاله بعد خو بدوی نه د ځوانان به د آینده د افغانستان د دوی په لاس کې.
د ځوان فکر په خبرونه کې مو په درو مسلو خبري وکړي، افغان ځوانان د ټولنې په بدلون کې څه کولای شي، اقتصادي وده کې ونډه اخیستلی شي، لاغو دودونو او رواجونو سره څنګه مبارزه کولای شي چې د افغان ټولنې د پرمختګ مخې ته خنډ دي. په انفرادي ډول مو د خبرونې د میلمنو نظر واورید، خو متل دی چې لیوله سره ټک نه خیشي، او په پرمختللو ټولنو کې هم ځوانان د بدلون لپاره ټولنې لري او یو ځای هڅې کوي. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات او د کور دننه د مشرانو نه اجازه ممکن د ځوانانو مخه ونیسي چې د ټولنې په ګټه کار وکړي. د ځوان فکر د خبرونې په ورستیو کې به له میلمنو په لنډه سره واورو چې د ستونزو له موجودیت سره سره افغان ځوانان د ټولنې په پرمختګ کې څه کولای شي. مرینا جانې، د ځوان فکر د خبرونې اوریدونکو ته که تاسو په لنډو ووایسئ.
پیام ما از طریق رادیوی آزادی به تمام جوانایی است که لطفاً بیا که دست به خاطر که شما اشاره کردین که از یک دست صدا نمیخیزه، بیاین با هم شویم و در فکر آینده کشور خود شویم و به هر توانی که دارن، به هر پروفیشنال اونا که هستن ازر اسکلی را که اونا آماده هستن میتونن که استفاده کنن تا برای آبادی و پیشرفت کشور خود بتونن یک کاری کردن.
مننه. آرین شمس تاسو څه فکر کوئ د ستونزو په موجودیت کې ځوانان څه کولی شي؟
زما په خپل شخصي نظر باندې صاحب یو ډیر عالم سړی دا خبره کړې که تاسې غواړئ چې تغیر راولي اول خپل ځان څخه شروع کړئ چې هر ځوان باید یو قرباني ورکړي. هیڅ ځای بې قرباني نه دی جوړ شوی. ما خپل دغه قرباني ورکړې ده، یعنی یو کډرته ما شبر صاحب څو عمر در مخه می واده وو، ما پر دغه د نارینو دغه کم نارینه چې دغه دی پر دغه می چلی پاواله څوک نه دی خبر کړي دا سينو چې د ناوس دغه څه وکړله د مفلسی څه وکړو بخښي ډیر. اما یو بدلون وو چې ما مشرانو په دې کې خپل مشرانو تشکر کوم په هغه کې دی کې اول رول دوغو چې دا مشوره را کړله. اما دغه هر ځوانم باید وګوري چې څه تغیر خپل په شاو خوا کې غواړي چې هغه تغیر وګوري چې یو شی خوشیږي خپل د ځان شروع کړي. خپل
کور مهمه خبره ده.
تاسو در مخ پښتنه وکړه چې د شهر په بدلون کې ځوان سره رول لري. موږ صاحب په شهر کې اوسې دونکو لرو، مګر شاریان ډیر کم لرو. 100% کسان موږ دغه مسولیت دغه مسولیت احساس کی چې دا شار چې دی د عین حال کې موږ بعضی مسولیتونه موږ چې موږ راځي کیږي چې دغه په حال کې دغه په جواب کې موږ دغه یو چې مسولیت لرو چې باید خپل رول ولوبو.
آریان شم شاید په کابل کې 2 میلیونه ځوانان دي. 2 میلیونه کسان د ورځې یو کاغذ د سړک لسره راوخلی نو هر ورځ به د کابل شار پاک وي. د ځوان فکر د خبرونې بل میلمه ته براشم، هاشم پښتون، ستاسو نظر به د ځوان فکر د خبرونې په وروستیو کې واخلم چې د پروګرام وخت مو را لنډ دی، که په لنډو ووایاسې چې د ستونزو له موجودیت سره سره افغان ځوانان باید څه وکړي؟
بلې، زه غواړم چې د افغانان ځوانان څخه دغه خواهش وکړم چې دوی باید منتظره نه سي چې ته ودرېږه چې یو انسجام جوړ سي، یو انګیزه جوړه سي، یو ټولنه جوړ سي. نو زه به پکې اشتراک وکړم، لکه شم صاحب چې وویل د ځان څخه باید موږ شروع کړم. زه غواړم چې خپل یو شخصي مثال درکړم چې ما خپل د حرکت دپاره زه په یو شخصي پوهنتون کې استاد یم او په اول دوه میاشتې کې ما مفت درس ورکوي. په دې نه چې مثلا ما غوښتل چې کار پیدا کړم، د شاګردان سره په تماس کې سم او څونه چې زه علم لرم هغه دوی ته ورکړم. دا هغه بعد باید کوشش وکړو چې یو د بل سره یو ځای سو، خپل مشکلات سره حل کړو، مشکلات د بل سره ووایو. او بل مهم خبره چې پر دولت باید اعتبار وکړو او د دولت په فیصلو کې باید ونډه واخلو او د دولت څخه باید مخ وانه ړو. که تاسو وایئ چې په افغانستان کې غازیبین دي، فاسد خلک دي، نظام نشته، دا په چا جوړوي؟ دا فاسد رئیس په چا یې څه کیږي؟ دا فاسد وزیر په چا یې څه کیږي؟ خو دا موږ تاسو چې د دوی پر ځای به راځو یا دوی به ایسته کوو، بل خارجي خو به نه راځي چې دوی ایسته کوي.
هاشم پښتون، آریان شمس او مرینا احمدي، مننه چې د ځوان فکر په خپرونه کې مو برخه واخیسته.